خبرونه په خبرونو پیلو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د چابهار بندره د یوې نوې ارتباطي دهلیز په توګه د افغان سوداګر ګټه اخیستل د طالب چارواکو هندي پلاوي ترمنځ د بازمانې لمسو وه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویانت شاري نتهري پرون په یوې خبري ناسته کې وویل د باسیمو برخه په دې ورکوله وه چې څنګه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې صادرات او واردات وکړي. د هند پلاوی د رواني میاشتې په څلورمه او په پنځمه په کابل کې وو او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې وکتل. د چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې افغانستان ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو او پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبر اترو نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په حواله ورکړې او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده له خوا د اعتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړي چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر د حکم پر اساس کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد روسه په دې اړه سنډې ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریح خارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلی و کولس مشر شي نو جربه د اوکراین جګړه پای ته ورسوي خو دا چې څنګه پاړې څنګه دی ویلی. پوتین ویل دا څرګندونه د پاملرنې وړ دی او زیاته کړه ک ټرمپ وغواړي چاړي کې له سره ټینګ کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. کوبل پلاو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پلان جزئیات چوای د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. غلی زلنسکی د ترګندونې په بوداپست کې د اروپای مشرانو د سرمشریزي په څنډه کې په وی خبري غونډه کې کړي او زیاته کړي ده په ولري چې ټرمپ غړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیات په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایل ټرمپ سره په دې اړه خبري هم نه کړي. ولادیمیر زلنسکی له هغه لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه ته یې د بریا مبارکي ورکړه.
په محضر کې د طالبانو لولوري د سړو او خزو په درو وهل چې د
اورزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسري کرنیشن نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنی خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړ کړي وای په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نو موړی ټینګار کوي چې د شنو خونو لاري د کرنې په برخه کې نوې لاري زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورته تمام سوی دی.
موږ خو ډیر ښه استفاده نه کړې د دستې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاری په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینه دغه پاکستان دغه ځګن چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور د مخه شان دي نو دا موږ چې وړو هلته بیا څار ځانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او د سوې د شی نه پښ راځي ښه تازه شی دی.
بل بزګری ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړي وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام سوی دی.
وطن مګر د غزمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدل نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو. دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دې مقصد شرمي د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د غزمر شته مارکیټ ته پر سم نیمه خو نو سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به پکښ سم و هغه رومي دلته یو جاله پاته سو په زر کال داري کوي زمرمي پر ورسې دي ما د غرمي زمرمي په 1500 کال داري ما چال ورکولي.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای لا گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثرا ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د دې د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا شي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کیږي دا جوړ شوي دي کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځینې خوښ دي. داسې متر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي، ول ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځینې راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې نږدې 40 تنه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لسی هغه میرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر 3 د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سزا ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت تعزیری مجازات بولی خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنې خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې ونی کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهل دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر 3 دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لواطت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوی له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چی زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد تر کې پری دي چې هیواد رکول ته هړ کې دا ډیر زیات د خنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. من خپل یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کی دی.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشری حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طالبان هم چې نن کله د دولت په گدای باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنگسار، وژنه، زندان او فشارونه ورستر پلی زیاتوي چې د دغه کلونو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوي جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. نو زه ویلی سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپل لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمې پوره سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نوی نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ یو سل یولس بدنی مجازات پیخی تطبیق کړی دی. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشری حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدنی سزاوی دی ودروي، ځکه چې په باور یې دا ډول سزاوی د بشری حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
دا خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د وړو غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو او ستې بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په غو راپور کې چې نوښته د پنځمبه پورزې خبر کړي ویلي چې ان د زینو اړینو سبسایو بیې هم چې مخکې کته شوې بیرته پورته شوې دي. تفصیل لا به د فیسبوک مې په دې راپور کې.
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن توانایی خرید
زرینده. د افغانستان د بامیان ولایت اوسیدونکې هغې ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان بسیار بالا هست.
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي. په 950 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
یک بوجی برنج 2000-2700 خیلی دیگر نرخ بالا هستند.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا په نږدې وختونو کې ډېر د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی، نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نښنامې ورکړل شي چې نرخونه مخنیوي وشي او د نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به یې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنشن به په ورځ ناوخته د نومبر په 8 مې خبر کړی، زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. دبليو اف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده، اصولا باید
پاکستان ناری بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړي ده. کوم نوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاس ته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
انمیا باز توجه کې میرسه تقریبا 80% 40% حتی د بعض جایه متاسفانه 50%.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغاني کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکیې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق.
شعر لرو.
ستوري دي رانده شي چه اتان وحي تر نمش بي مخ دي تور سپغمي چه وا خبر استا بغم نيم.
د پستخي ژپونوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بم الوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړي نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د افغانی کا افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریټ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د اته اتیا کلونو په عمر مړه شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 25 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې په یاد په بوند کې د افغانیک په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پانتونونو کې. دیر شکالا دی یو خونکی پا توگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونه او زدکری کری دی دی نره پا بلابیلو هوادونو که پا امریکا که با داتلا حل تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او سره کم خلکو ته مشوره ورکول کیدای شي د دوه په حق له نور هم لوړ زده کړی کړی دی.
شاغلی ورتک زیاته کړه چې د شکلنی معلمه ورستا غلی هایسلر لیکلو ته مخ کړه او د خپل ژوند په روسیو شاوخوا دولسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار جرمنی ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما گاندی، یوهان گلتونگ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه وو. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایسلر سره زه د 2011 کال راهیسې همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 25 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچا خان او عدم تشدد په هکله له انګلیسي څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسي کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب انتخاب کا هغه وژباړه بیا به ما تراولیگا ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړو یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړول او ډیزاین به م کوو په خپله مودي او یا به م بل ډیزاینر ته ورکا او بیا به م کله کله به د دو د چاپ دپاره به م یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپیدل.
د اغل هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا له پښتو ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په حق له دی بیلا بیلش باری کریوی دو دری کتابونه دی گاندی پا حکل
دیش بڑل دی همدا شان دی نور نړیوالو که دا په انگلستان کی وو که دا اروپا کی وو او که دا په نورو هیوادونو کی وو دی دی سول و عدم تشدد بیلابیل کتابونه ژباړلی دی د انګلیسي نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کاله راهیسې د یو چا په لټه کې وم چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسي نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم ده او لویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، ده آلمانانو ایتس نه پیژندلا. نو ایدی په خاطر بیا دا د همدغه د ما د دغه غوښتنې نه خبره شوی و او ډیر علاقه پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې د باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسي چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډیر علاقه پیدا کړه، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو دې د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ولوستل وژباړل د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی د غنی خان په هکله دی یو کتاب ولیکه خپله یې راجمع کړی او دیدی شعرونه مو چاپ کړل. د همداس شان د رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی ته وژباړل شو، د ملی هنداره مکمل په دریو ټوکو کې چاپ شوی ده، او همداشان ځینې تاریخي کتابونه لکه د الفنستون کتاب یو لویه برخه، او همداشان د معاصر و ادبیاتو لکه د ګلپاچا الفت غوره نثرونه، د انځور صاحب ځینې نکلونه او همداسې تاریخي کتابونه د روش باړل.
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه، زما ژوند او مبارزه چې د اغلی هایسلر له انګلیسي ترجمه کو، دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی و، تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریکه کړې؟
او پښتو نسخه ما دې ته ښودلې وه، خو د انګرید فان هایزل پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړې دي هغه راسند پښتو نه دي کړې. په دې اخرو وختونو کې همغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد و جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی، په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې دا انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او د دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا، هغه هم همغه لوی د باچا خان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی ته ژباړل شوی دی مکمل، خو یو څه ایډیټ او کار یې پاتې دی.
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه مو ویل، اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی عنوان، ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله، نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتل کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي.
او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی، یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوه د هند څه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولی دي، دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی. هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخ کې د باچا خان انګلیسي کتاب نو موجود چې موږ دې تور کړای وای.
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلې وو، د رحمان بابا هم د همداسې موزون ترجمه کړی دی.
او او دې به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي، نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده. خو دلته باید وویل شي د شیر ترجمه د راسان دی یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی، او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي. وما دلته ډیر کوشش وکړ چې د موږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي، خو له بده مرغه هیڅ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلې او نه وه تړلې او نه تړي. نو ما دی دغه کار کړی دی، البته په دې کې به ستونزې وي، خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالا دغه کتاب وګوري ایډیټ یې کا او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وښیي را ویلېږي په لیکلې توګه، موږ به بیا په بل ایډیشن کې چاپ د چاپ دپاره به ایډیټ کړو.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو وروستی ځل میرمن هایسلر کله لیدلې وه؟ یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه؟
په 2023 کال کې، یعنی پر اوسه کال، مو میرمن هایسلر دوه واره دلته د موږ او دفتر ته راغلې وه. دلته د موږ سره ما په کور کې یوه هفته اوسېدله، یو واره دوام واره څلور ورځې وه. لومړی ځل چې پروسه راغله هغه مو د دې لپاره راغوښتی وه چې د دې همدغه د شلو نه زیات کې فوق العاده زیات څه لمانځنه وکړو. هغې ته مو په خپل دفتر کې یوه غونډه جوړه کړه. هغې ته مو درې د بیلابیلو ټولنو په شمول د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو تحسین نامه یا ستاین لیک دلو دا دی افغانستان کلتوری و دی طولنه دی افغانیک دی خوانه، او دو همزل بیا دی استقلال دی ورد المانزنه پا هرت خار که دی تا هم یو بل ستاین لیک ورکر شا، او دلتا مو همکار وکی پا بیلا بیلو کتابونو دی پورو کتابونو، او هم ډیر ښه وخت تیر کړو. دا ډیره خوشاله وه. حتی تیره میاشت زه د دې جنازې ته برلین ته ورغلی وم. زوی راسن ما ته وویل چې د ما مور وایي ډیره خوشاله وه د تاسو څخه چې پر اوسه کالم دعوت کړی وم.
دی په ژوند کې تاسو دا له نږدې له دوی سره همکاري کړې ده، کار مو کړی دی، تاسو کور ته درغلې ده. دی په ژوند کې د افغانانو په برخه کې څه نظر درلود؟ یعنی داسې یو جالبه خبره چې تاسو په یاد وي.
دی پیژنګلوي د ما سره وه زیاتره، یعنی ښه هغه درلود، او د هغه کمو افغانانو سره وه. دلته چې موږ هامبورګ سیمینار ته په 10 کلو رئیس موږ په هامبورګ کې د افغانستان اونې تر نامه لاندې سیمینار جوړو چې هغه مو څو واره راغوښتي ده. او همداشان د ځنو افغان لیکوالانو څخه سره ښه ارتباط درلودل. دا یې ډیر مثبت و. د بلې خوانه دا ډیر د باچا خان او د غنی خان د شخصیت او کړنو تر تاثیر لاندې و. او دی غوښتل هم چې د باچا خان په معرفي کولو، یعنی د دې آثارو ترجمه کولو آلمانی ژبې ته یو بل تصویر د افغانانو د پښتنو او هم د مسلمانانو وړاندې کړي چې یو مسلمان تقریبا 100 کاله مخکې د عدم تشدد لاروی پاتې دی، هغه د عدم تشدد منبع په اسلام کې ګڼلې و او د عدم تشدد د لوی لاروی یعنی ګاندی سره اوګه په اوګه د عدم تشدد د لارې څخه د هند او د خپلو خلکو د ازادۍ د پاره کار کړی دی.
ل ډاکټر یحیی وردک څخه په مننه دا سړي رړی مجلې په دې کڼه کې وړاندې هم د شباړې پاړه اوریدل شي. دا په واوري چینی وی ټیکنالوژي په ترجمه څه اخیستې کړې دي. خو لوی خبرتیا ورسته غزل لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سشکل د جنید شریف د بنسټ د لومړي جایزې د غټون کې کامل اساسي یو غزل د دوی په شخ
اعظم با حس کغاړه ټټ بیرغ بد ماتم نیم راب مسیحاشي طلب پټ خله مریم نیم سپین اوربل تپور تبکړم سر ګلان گیډی گیډی اوخ کی ملا ډیر دی محتاج د شبنم نیم مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی مست زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوی دی هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم مس زړونه تر یو سمندر خاورو لاندې شوې دي هر څوک ناره د آبادی و هم چیم نیم ډکې شوې کاسې د صبر زما د زړه له سرو وینو بیا وطن ناره کړې هی ایوب تر تا کم نیم تلبه مخخی په سوي ساس تړې اروا ویل شو ما حقویر چې نور په زړونو کې د زغم نیم ستاپ یاد د بلی ډی وی سپینرنا سپینلا ندی کړم بیل تون بدلا صباغ ایرم نیم ستوري دیړان دشي چې اتن وه تر نیمش په مخ دې تور سپغمي چې وا خبر ستاپ غم نیم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د یونی وی کتاب پاړه د پاستغه ژپونم ناول تازه په پېښور کې کتاب کور خبرنځي چاپ کړی دی. دا اثر د کسلیکوال محمد آصف عمر دی چې تر دې مخکې هم تر لاسو ډیر ناولونه خبره شوې دي. د پاستغه ژه د محتوا پاړه به په خپل له شاغلي عمر څخه وور
د یو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزې وجل شوی د دماغ وښنه عمیق لیوانتوب ته تل یمیق لیوانتوب څخه دا د چې د یوازې پیریان او د خپل بچیان ویني نور انسانان نه ویني واقعي انسانان نه ویني بیا هغه پیریان نو کې یو کس وی چې هغه تحقیق کوي خپل ځان د پر د خپل ټولو خپل ټولنه کې د یو موقف ترلاسه کول د پر هغه غواړي چې د افغان نارینه البته ټول افغان انسان نه د افغان نارینه په حقل تحقیق کوي چې د ځان په حقل د چاپیریال په حقل چې په ټولنه او بیرو حشیان او ژوند دي شانو د ټول پکې راځي د چاپیریال پاکله او د خدای او دین پاکله څه فکر کوي هغه پیره هم دی په هان سره دا د په ان د پښتنې مطرح کوي هم دنه دا به راټولې ټول تحقیق کې زیب زګي او بل دا چې تل تبدې بچیان چې دی د غوړې ز بچیان بغې کې ونيسي خو هغه بچیان غېګه نه ور کوي هغه بچیان حتی د ټچ کولای نشي د لاس په لګولای نشي مګر هغه دا هم ټچ کولای شي د هغه د ټچ کول څه دی نشي د په هغه لاس لګول نشي هغه په دې لاس لګول شي خدای ایران چې ولې داسې دا کوشش کوي چې د خند مات کی او خپل بچان په کې کې ونيسي خپل امینه په باندې ولګ مصرف کی نو د
بیا په شروع د دې کیسه کې تقریبا ډېر شروع نه یو څو صفې وروسته د نغامق لیونتوب نه سرسری لیونتوب ته راځي. سرسری لیونتوب څخه هدف دا دی چې د بیا نور لپیریان او خپل بچیان دا وخت سرسری لیونتوب په وخت کې نه ویني، یوازې او د ژوندي انسانان واقعي انسانان ویني، واقعي ژوند ویني. دلته بیا د یو د تر د زوی کونډې ته د بچیانو سره وړ ماشومان لري، هغوی ته یو خپل کور ورسره نیم کړی ځای ورکړی، هغوی بې کوری. نو اوس بیا هغوی د دې خدمت کوي، هغه کونډه او بچیان د ده خدمت کوي. نو د ده بیا ټول تلاش دا وي چې د خپل بچیانو قاتل پیدا کړي او هغه ته سزا ورکړي، ځکه چې د هغه په سترګو لیدلی وو هغه وختو کې چې انفجار ورکوو بم ته. مشکل ناول په دغه موضوع باندې سرخید.
لکه چې لیکوال شغله عمر څخه مننه چې د پسخې شناول پاړه د معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د ژباړې پاړه تمهید سیلانی له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته په لسکونو مقالې ژباړلې دي او په روسه ښکلې کندهار په انځورونو او د امپراتوریو په څلور لارو کې کتاب چاپ شو چې له انګلیسي ترجمه کړی دی. شغله سیلانی په کابل کې په غالب پانتون کې د ژبپوهنې استاد دی. له دوی به واورو چې له انګلیسي او ترکی ژبو پښتو ته د ژباړې درې عمده ستونزې څه دي.
زموږ ژبه چې لومړی مشکل لري د ژباړې په برخه کې هغه تخنیکی اړخ دی. زمونږ ژبه د الکترونیک ژبه نه ده تقریبا، یعنی الکترونیکی اپونه یا پروګرامونه چې موږ په ژباړه کې لرو هغه زمونږ په ژبه کې نشته. او اکثره ترمینالوژي د تخنیکی وسایلو زمونږ په ژبه کې نشته. په تور مثال د یو ستونزه چې موږ د ژباړې په برخه کې سره مخامخ کیږو هغه د اپونو یا برنامو ده. مثلا موږ په ژباړه کې د میمیکیو او د ټریډوس په نوم دوه پروګرامونه دي چې هغه موږ کاروو او دا ډېره مرسته کولی شي ترڅو موږ پوسټ وکړو یا خپل هغه فصل بندي یا کنټینټ ډېر ښه پکې عیار کړو. متاسفانه چې دا شی زمونږ په پښتو ژبه کې زمونږ په عمومي هغه ژبپوهنه کې دا شی کمښت دی. بله مسله د ژباړه کې یو ژباړن یا عموما څوک چې ژباړه کوي ورسره مخامخ کیږي، هغه دا دی چې موږ په ترمینالوژۍ کې خصوصا په طبي ساینسي برخه کې لډر ستون سره مخامخ کیږي چې دا بل ستون ده. او بل ستون دقیقا همدغه ده چې یو ترمینالوژي لري یو ترکیبونه لري. موږ په ساينسي او طبي یا ټیکنیکل برخو کې ترکیبونه دي یا ځینې نویزونه دي چې هغه راوځي په نورو ژبو کې، یا ځینې موادونه دي یا ځینې وسایل دي چې هغه په نورو نړۍ کې تولیدیږي. متاسفانه چې هغه لپاره موږ مشخصې نمونې یا اصطلاحات نه لرو، هغه موږ مجبور یو چې خپل ژبې ته په نور شکل سره راوژباړو.
سیلانی صاحب، تاسو تخنیکي اړخ ته او ټرمینالوژي ته اشاره وکړه، د جملو جوړښت ته کرا شو. فرضاً د انګلیسي او پښتو جملې فکر کوم خصوصا د موتریزه جملو په برخه کې فرق ډیر لري. په انګلیسي کې وجدي جملې زیاتې دي کمې نه دي، خو د پښتو جملې لنډې وي. تاسو چې کله انګلیسي وجدي جملې ترجمه کوي، ماته وی لنډ لنډ جملې ترې جوړوي؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. واقعا کله چې ژباړه موږ کوو دغه مسایل سره ډېر دقیقا مخامخ کیږو. دقیقا جملې ډېرې اوږدې اوږدې دي. زه کوشش کوم چې په ژباړو کې مفهومي هغه لنډ مات کړم او خپله ژبه ته په لنډو لنډو جملو را وژباړم. حتی کله وخت که مثلا یو پاراګراف زه راخلم، یو نیم وخت هغه پاراګراف په پښتو ژبه کې رانه مودیږي، خو زه کوشش پدې کوم چې هغه جملې ماتې کړم، یعنې مفهوم نه ماتوم. هدف دا دی چې په خپله ژبه کې په لنډو لنډو جملو هغه ترتیب کړم، ځکه په کومه دی په پښتو ژبه کې څومره د ژباړې په برخه کې موږ جملې جوړو عام لوستونکي خسته کوي او عام مفهوم سم نشي فاده کولای.
که چیرته د ترکی برخه ترشتو د ترکی او د پښتو ترمنځ ستونزې پڅکې دي؟
ترکی ژبه کې اکثریت دا خو د آری ژبو د کورنۍ نه ده، اکثریت د فلم جوړښت کې ډېر فرق کوي. مثلا هغوی اکثریت خبره هم په فایلي او مفعولي شکل سره کوي. مثلا که موږ وایو چې یو سړی دلته راځي چای څښي، هغوی داسې وایي چې چای څښونکی انسان، یعنی شکل د جملې تغییر کوي. نو هغه که څوک پښتو ته ژباړه کوي له ترکی ژبې نه، دقیقا هغه باید ډېره مفهومي راوژباړي او دغه سټرکچر د جملې د پښتو ژبې له جملو سره ډېر متفاوت دی. او بله متفاوته ځانګړنه یې دا ده چې موږ په ترکی ژبه کې دوه فعلونه، دوه مصدرونه د فعل د جوړولو لپاره لرو چې هغه مکومک دي، مګر دا بیا په پښتو ژبه کې خو ډېر فرق کوي. نو که څوک ژباړه له ترکی ژبې کوي، زه خپله خو په ژباړه کې همدا قاعده تر مد نظر نیسم، مفهوما ژباړه را انتقالوم.
که څه هم له ترکی سره ډیر مشترک الفاظ لرو، لیکن که چیرته انګلیسي او ترکی ته تاسو ګوري، د کومې ژبې متن تاسو ته اسانه دی چې پښتو ته وشپړي؟
د انګلیسي ژبې متن تر ډیره اسانه دی، ځکه د انګلیسي ژبې قواعد بیا نسبتاً پښتو ژبې سره مچین کوي یا سر خوري سره. خو د ترکی ژبې کلمات چې دي، یو خو کلمات اوږده دي نظر پښتو ته. موږ چې د سیلاب خبره کله کوو پښتو ژبه کې، مثلا موږ وایو چې درې یا څلور سیلاب پیدا شي، کلمات کم دي، مګر ترکی ژبه کې بیا لږ زیات دي. او د دې تر څنګ دغوی الفابت هم دغه رقم دی او جوړښت هم دغه رقم دی چې جملې اوږدې وي او سیلابونه اوږده دي. خو د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمنه ده او چوکاټ یې هم فرق کوي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ممکن ټیکنالوژي له تاسو سره مرسته کوي، ځکه چې په انګلیسي کې ټیکنالوژي ډېره پرمختللې ده. مثلا د ګوګل پښتو ژباړه هم نسبت 2014 کال ته وده کړې ده، او چټ جی پی ټي هم شته او نور هم شته. که څنګه
دا خو ټیکنالوژي خو انت وارخ لري او دا یو موثره پدیده ده په ژباړه کې، دا یو اصل دی دقیقا. اما خبره کړه جوړښت راشي، ترکی ژبه سره موږ ډېر د کلماتو راشه درشه لرو، اما غیر پښتو ژبه کې نه ده، یعنی ډېره تر ډېره د ژبه کې ده. هغه
نه او بخشي سیلانی سب، زما مطلب دا و چې دغه ټیکنالوژي له ژباړونکو سره دا مرسته نه کوي چې له انګلیسي او شی په اسانۍ را ترجمه کړي.
دقیقا دا کولای شي، مګر د ټکنالوژۍ مرسته په یک جانبه وي ځینې وخت. اوس زه غواړم یو مثال تاسو ته درکړم. کله چې موږ له AI استفاده کوو، انګلیسي ژبه په هغه برخه کې ډېره غني ده، یا مثلا که موږ له ګوګل نه استفاده کوو، مګر بل اړخ که چېرې موږ بیا پښتو ژبه دلته ګورو، موږ هغومره مناسبه پارتنرشپ یا همکاری نشو سره کوي، لکه څنګه چې مو انګلیسي نه یا فرانسوي ته یا نور نړیواله ژبه ته ډیر کار شوه دی آی کی ورته مکمل ژباړو کې ډیر طبيعي ضرورت لري، ډیر ډیر ضرورت لري.
اما ترکی څنګه سیلانی سره
ترکی خدا تخنیک په لحاظ ترکی ته ای آی کی کار شوی دی. زه نه پیغم زه ګوګل د ژباړې په برخه کې ای آی نه اکثرا استفاده کوم او مرسته غواړم.
دی ای آی له کومه ته استفاده کوم؟ دی ای آی له کومه؟
چټ جی پی ټی نه اکثرا استفاده کوم. لانګویج که ژباړې کوم د ژبوانې په برخه کې، نو لانګویج انسایډ نه استفاده کوم. مثلا د مقالات په وخت کې ایس رایټر نه استفاده کوم. نو هغه بیا مختلفه برخه ځان ته لري چې زه دغه مطابق متن ګورم او چټ جی پی ټی په هغه شکل سره عیاروم. فکر کوم چې ترکی ژبه به تر نورو ژبو غني وي په دغه برخه کې.
تاسو په دې مرکې په پیل کې ټیکنالوژي ته اشاره وکړه، تخنیک، او په اخر کې هم دا موضوع یاد شول چې دا ټیکنالوژي څه وړاندوینه کوي، چې دا ټیکنالوژي چې څنګه په مخ روانه ده، لکه AI چې څنګه روان دی، د ژباړې بهیر به ډیر آسان نه کې په نړۍ کې او ډیر به ساده نه کې.
خاله شبر کله فکر کوم چې د AI پرمختګ په متواتره توګه وشي او په قانوني شکل په ټول هیوادونو کې پرمخ لاړ شي، داسې یوه ورځ به راشي چې موږ د ژباړې په برخه کې د ژباړې پر ځای پوسټ ایډیټینګ کوو، او ممکن داسې ورځ راشي چې موږ پوسټ ایډیټینګ ته ډېر کم ضرورت، یعنې دا اوس په ځینو ژبو کې حتی ای آی ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي. هغه ژبو کې البته ژباړونکو ته یا فزیکی ژباړونکو ته ضرورت دی چې ایډیټو کې یا پوسټ ایډیټنګ کې چې هغه کسان هغه ژبې چې هغه د ادبیاتو په لحاظ یا د ټرمینالوژۍ په لحاظ یا د ژبپوهنې په لحاظ تقریبا خوارې ژبې دي، مګر په پرمختللو ژبو کې چې ژبې ته کار کېږي په اے آی کې ډېره ښه استفاده کېدلی شي.
له ښاغلي سیلانی مننه. وړاندې په خبرونه کې د افغان هنرمندانو د ستونزو او د هنر للارې د مبارزې په اړه اوریدل شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
یو شمیر افغان سندرغاړي د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته بهر تللی دي او ځینې مخکې لا کډوال شوي وو. دوی د طالبانو له لوري پرنجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو په غبرګون سندرې پللې دي او خپل ژغې اوچت کړی دی. زما همکار اکرام الله اکرام له څو تنو دغو سندرغاړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه خو به پورته کوم د دوی د حق او حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس خطر تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د شوزو اواز، د شوزو مخ، هغه هم عورت بولی، نو ډیر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای د تروسه پوری پر افغان جون او خزو د زدکړو په شمول بیل ابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندری وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جونې ل شپږم ټولګي پورته ل زدکړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیس د دوی په لوړو زدکړو هم بندیز لګولې دي. په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړل د خزې غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. موري وای د هغه لاسلولو حادثه لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم. خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه د چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندرې هم راته ذکر چې لسیزي مخکې د کلیوالو مرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې د سندره ویل شوی او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خځه، افغانه پیغله لکار او لخوانځي ول پانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کلا بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ایمان دوړه کور نشي اشنا
مر افغان هنرمندان وای چې د سندرو لاري خپل احساس او درد شریکوي، خو نن سبا چارواکو د دوی مخنی ولیده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تقریبا 2.5 میاشتې مخکې د یو کال په ترڅ کې د موسیقي د سباندې 1300 آلو د لمنځه وړلو خبر ورکړ. یو شمیر هنرمندان و ازادي راډیو ته وویل چې پر موسیقي بندیز نهی لکړې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولی خپل هنر پر مخ یوسي خوشینی دی.
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستوني کې چپ شي او د خپل هویت یوه برخه له لاسه ورکړم.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډیر لري.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندي موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دننه او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زما چې یادی کې خو وختمو په سپین شول چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ هغه ورځ چې بي ساري الوجيو انګيرونو باورونو د مغولس تقدیر ولجه کړای ده. هنرمند په کلمو کې و په تو دي نشوي. هنرمند پس اسانه سره ساره و نشو کله.
د هنرمند په کلمه کې انزورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړون کوي، فلم جوړون کوي، موسیقي غږون کوي او نور هغه کسان شامل دي چې خاصه ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی د غشان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څنګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالې ته اړ شول.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
ارغو سمندر کدی راتا دے دنیا نا زمون شوند د تن دینا پڑک پڑک پوچھو رے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دبلو پانے میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم امر مد تندے نہ ناکام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم امر مد تند نہ ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم امر مد تند نن کام دے سوکم